السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحرانه خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن شنبه د 1395 لمریز کال د جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2016 کال د مې د میاشت له 28 سره سمون لري. د نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ناټو تړون ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به له خپل هیواد څخه د دفاع په لړ کې ښه وړتیا وښیي. د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له هڅو ملاتړ وخوت. د نورو مهمو داخلي او نړیوالو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرایه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردو جو او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. او امریکا په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. د افغانستان اجرایه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشري د دوشنبې په ورځ د ترکیې په استنبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 156 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه ولري. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل له ترکیې څخه ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشري کې خبرې وکړي.
په دې سرمشري ده کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشري اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې هدف 120 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 40% ترلاسه شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې میاشت مخکې د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي چې د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز د 20 فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. خو د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات لا نه دي پیل شوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی، او تر اوسه پورې موږ ته یو وزارت دفاع یا د ریاست جمهورین هم کوم شفر نه راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي، خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان دغه دوی ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاؤنډ کې او ساتونکي پرون په خپلو همکارانو ډزې کړي. یو نیپالي ساتونکي وژه او بلې ټپي کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکوونکی ټپي شوی. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. امریکا په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګوف پرون په مسکو کې ویل د وسلو مهماتو هغه کاروانونه چې له ترکیې سوریې ته اوړي باید د ګډو هوایي بریدونو ښکار شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي ویل داسې به ونه شي. نوموړي ویل د سوریې رژیم د نورو په پرتله له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د یوې وتلې مدافع پر محکومېدو او سزا غوسه څرګنده کړه. دا د هغه کمپاین په غړیتوب هم تورنه ده چې د مرګ د سزا د لوا کېدو لپاره هڅه کوي. د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې مرستیاله مشره نرګس محمدي د چهارشنبې پر ورځ پلس کله بند محکومه شوه. دا په داسې حال کې ده چې نرګس له وړاندې د 6 کلن بند موده تېره کړې ده. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرونې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وړی و، اوښکې بهونکې ګاز وپاشل او مرمۍ وکارولې. پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول شوي او پر لور یې ډزې شوي چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړو. دا پېښه د دې سبب شو چې د عراق صدراعظم سمدلاسه په بغداد کې ګرز بندي اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدراعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. یوې قهرجنې مظاهره کوونکي رویټرز آژانس ته وویل امنیتي قواو له مظاهره چانو سره سخت چلند وکړ. داوی مظاهره به نور سوله ایز نه وي. دوی زمونږ زامن وژل، پر مونږ اوښکې بهونکې ګاز وکارول، د داعش غوند چلند را سره وکړ. تاسې بیا د زرغونی ساحې داعشیان یاست. په ساحې کې خبریالان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی په سر په مرمۍ وشتل شوی و. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر اوستلو د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 23. په غزنی کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په بامیانو کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 24. په جلال آباد کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 24. په بدخشان کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 3. او په ګردیز کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ناټو وی افغان قواوې د دې جوګه دي چې د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لزانه خو وړتیا څرګنده کړي. نړیوال ټولنې او د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پروسې په خاص توګه د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې بهیره ملاتړ څرګند کړی دی. په دې وروستیو کې د هلمند له جنوبي ولسوالیو جګړه ان د مرکز لشکرګاه څنډو ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې په هلمند کې د جګړې ترڅنګ عامو خلکو ته هم راز راز ستونزې پیدا شوې دي.
جګړې هلمند په مجموع کې ډېر ځپلې دي او د هلمند خلک ولسونه د جګړې قرباني شوي دي.
د نړۍ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت د ښځو لپاره یو دورزنی سمپوزیم جوړوي. د نور رپورټونو سربیره له دې هم خبرېږي چې ټاکل شوی د افغانستان، هندوستان او ایران د مئی په 23مه یعنی راتلونکې دوشنبه چابهار بندر او ترانسپورتي ترانزیټي لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. په عراق کې د وروستي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات هم در سره شریکو او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه
درسونه ملا ویلی و اکتوب کی دینی سبق هم ویلی و پوشی قرآن شریف هم ختم کرده و خلاصا
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د ناټو سرمنشي وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. په همدې حال کې برطانیه هم ویلي تر 2020 کال پورې به په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کاله 102 میلیونه ډالر مرسته وکړي. صالح محمد صالح او د موجود زیات.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
د The Afghan forces are showing real courage, determination, and
Afghan qawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniyati challenge sara makhamasi zakano dil tawazirano tar 2000 padasmi radical urusta ham da ghots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2000 padasmi radical urusta dil ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وکړی
افغانستان
روسه له هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوث ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لاریا نړیوال پوزیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشوره ورکوي د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال بل افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي پرونی غونډې ته د ناتو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو لملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې لستوند سره مخامخ سي
د سالی محمد سالی په ریپورت کې مو وردل چې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او دغه راس له افغانستان سره په پوځي برخه کې پر خپل همکاري او ټینګار وکړ د ناتو سرمنشي ویل افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د طالبانو پر وړاندې د په جګړه کې خو وړتیا څرګند کړي د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وشوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې نړیوال ټولنې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی احمد شیبر چې د غونډې ته ورغلی او دا غونډه له نږدې څارلی ده په دې اړه رپورټ لري
ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو صلاح الدین ربانی په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل صلاح الدین ربانی وایي تر کومه ځایه چې له اسلامي حزب سره په وروستیو کې کومې خبرې ارتباط لري دوی د دې هرکلی وکړ موږ ډېر هیله من یو چې دا خبرې به نورو مخالفو وسلوالو ته د روغې جوړې لپاره لاره پرانیسي د نورو ډلو یو ځای کېدل به وخت غواړي خو د افغانستان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی ځکه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هواري شي او یوه سیاسي حل لاره باید ورته پیدا شي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د صلاح الدین ربانی تر څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم د سولې پر هڅو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هواري شي او له سیاسي لارې باید هواره شي او په دې برخه کې پاکستان مهم نقش لرلی شي
ازادي خبری مجله اوري
په دې ورسېو کې د هلمند له جنوبي ولسوالیو جګړه اند مرکز لشکرګاه څنډو ته غځېدلې ده په هلمند کې څارونکو او غیر دولتي ادارې وایي دغه جګړې هلته یو بشري ناورین رامنځته کړی او له بې ځای شو کورنیو سره عاجلې او ضروري مرستې نه دي شوې سالم او صالح د هلمند مدني ټولنې له مشر سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په هلمند کې د روانو ناامنیو په بشري لحاظ څه وضعیت راوستلې
په هلمند کې جګړه شاوخوا شار ته نږدې سیمې شپږ میاشتې کېږي دا جګړه شروع شوې ده او د هلمند ډېرې ولسوالۍ موږ لاسه ورکړې په وروستیو کې په خاص ډول شمالي هلمند کې او دغه رنګه دا جګړه جنوبي ولسوالۍ ته راوغځېدل جګړې هلمند په مجموع کې ډېر ځپلې دي او د هلمند خلک ولسونه د جګړې قرباني سوي دي او دلته ولسي خلک په ډېرو ځایو کې و قرباني سوي دي ماشومان او ښځې قرباني سوي دي په دغه جګړې څخه متاسفانه دا جګړه لا هم روانه ده دا جګړه د هلمند لپاره یو لوی ناورین
هلته خو ځینې نوري خیریه ادارې هم ستل کسره میاشتې نوري ټولنې هغه دغه بې ځای سو کسانو سره چې دغه نام نسیمو سره کړه سوي دغه سره مرستې کوي تاسو به تمن دغه بهیر څاري
څومره چې پر وخت او زمان د خلکو سره مرسته وسی زه فکر کوم په دې برخه کې دا ډول مرسته نه ده سوي ځینې ادارې د کډوالو چارو ریاست او د ترڅنګ طبي پیښو پر ځینې وخت کې ځینې اوسره میاشت ځینې وخت کې مرسته حکومت کوي. زه فکر کوم چې د خلکو ستونزو ته په کتو سره د خلکو مشکلات نشي حل کولی. موږ په اوروسو کې چې هلمند کې نامني فایل سوله لوی سیمې او فراخ وطنونه په مکمل ډول خلک کډوال سول خپلې سیمې پرېښولې منطقې پرېښولې. پکار دا و چې مرستندوی ادارو او ولایتي ادارې د دوی لاسنیوی کړی وای. زموږ له معلوماتو مخې چې تومره په کار و هغه سیمه رسول دي خلکو سره نه رسېږي.
موږ مخکې خبرې کړې وای چې په شمالي ولسوالیو کې لسنګین څخه په زرګونو کورنۍ د ورستیو نه امنیو لکه بل بي ځای سوي وي. اوس په جنوبي ولسوالیو کې لکه مارجي کې نادلي کې وضعیت څنګه دی؟ څومره کورنۍ بي ځای سوي دي؟ تاسو معلومات لرئ؟
دقیق دغه نوڅ کولای. زموږ له معلوماتو مخې د مارجي او باباجي څخه او په خاص ډول د باباجي څخه ډېری کورنۍ مرکز لشکرګات راغلي دي چې دا تقریبا سلګونه کورنۍ کې چې دا غسی متخراغلي دی او دته څنګه مرجی څخه ځینې کورنۍ دا غي سیمې څخه د نامو سیمو څخه نور سیمو ته د مرجی نور سیمو ته کډوال سیوی دي. یعنی دا په لشکرګاه کې د باباجی خلک چې په اوروسي کې را کډوال سول ډیر په لشکرګاه کې موجود دي او دته څنګه د مرجی ډیر کم خلک مرکز راغلي نور په مرجی کې بیلابیل سیمو ته ستانه سیوی دي. نو سره د کیک نشي ویلې خو جګړه اوس هم دوام لري او د څومیا شکی چې دا سیمه یو ډول خاطی هلته هر ورځ جنگ وی او باباجی او مرجی دغه دواړي سیمې د هلمند نامنې سیمې دی او سلته تیرل و سم جګړه روانه.
په هلمند کې جګړو له امله خلکو تر ازره ستونزې پیدا شوې دي او خلک په څه وضعیت کې دي؟ په دې اړه مو د هلمند د مدني ټولنې د مشر سردار محمد همدرد څرګندونې واورېدې. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. حال دا چې د پوځ لوی درسیس جنرال مرادری مراد ازادي راډیو ته موده مخکې ویلي چې دلته عملیات پیل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې او ساتونکو پرون په خپلو همکارانو ډزې کړې. یو نیپالی ساتونکو وژلې او بل ساتونکو ټپي کړې ده. چارواکي وایي د اورزګان کندهار لار به په دریو څلو ورځو کې د مسافرو پر مخ بیا پرانستل شي. د ټرین کوډ کندهار لار چې 240 کیلومتره ده د امنیت او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل شوې ده. امریکا په سوریه کې د ګډو پوځي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلې مدافع پر محکومېدو او سزا غوسه څرګنده کړه. او د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندې سیمې یا گرین زون باندې یرغل وړو، اوښکې بهونکې ګاز وپاشل او مرمۍ پرې وکارولې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریله. اجمل اند ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟
د سٹار ټریبیون رسپانډ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناتو د مرستو په دوام یو ریپورت خپور کړی او په یو برخه کې وایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطع ملاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. رسپانډ د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخستې او وایي پوځي پلان جوړونکي به وسط دې ماموریت د غزولو پر جزئیاتو کار کوي. ورسپانې زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناتو د غړو هیوادونو د وسنی تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي او د ناتو چارواکي هیله مند دي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالي مرستو نوې شمنې وکړي. سٹار ټریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون لخلې وایي هیواد پریکړه کړې چې تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول اویا میلیونه پونډا چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وایي دوی تمه لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پل کېږدي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو اذربایجاني باروړونکي الوتکې د پریوتو په اړه ریپورت لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناټو ځواکونه پکې دي کوزیدله. په دې الوتکه کې 8 تنه عمله وژل شوي او 2 تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناټو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې هم په هلمند کې د دې بارون کې الوتکې د نسکورېدو په اړه یو رپورټ لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د آذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. د ورځپاڼې هم ویلي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړهییز ماموریت رسمن پای ته رسېدلی خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برطانوي ځواکونه اړه کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ جرنل وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي، خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره پنختو هم اوړي.
داخل شوی ده چې د افغانستان، هند او ایران مشران د مای په دروښتمه نیټه یعنی راتلونکې دوشنبه د چابهار بندر او ترانسپورتي ترانزیټي لارې پاړه موافقه لاسلیک کړي. لدې موافقه سره به افغانستان اړ نه وي چې هندوستان سره د سوداګرۍ لپاره نور له پاکستان نه تیر شي او همدارس به د منځنۍ سیاحي وادونو بازارونو ته هم لاسرسی عمومي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
ټاکل سوی د افغانستان، هندوستان او ایران په راتلونکي دوشنبه یا د مې په درویشتمه د چابهار بندر او ترانزیت لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. موافقه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی لخوا لاسلیک سي. د ایران د بلوچستان په سیستان کې د چابهار بندر او ترانزیت لارې له جوړېدو سره به افغانستان وکولای سي له هندوستان سره پرته له پاکستان تیرېدو سوداګري وکړي او همداراز به د منځنۍ اسیا هیوادونو بازارو ته لاسرسی ومومي. د چابهار بندر د جوړېدو په اړه افغانستان، هندوستان او ایران له 2003 کال راهیسې خبرې پیل کړې وې، خو دغه پروژې په دې وروستیو کې پرمختګ وکړ. په هندوستان کې د افغانستان سفیر شیدا عبدالی د دغه پروژې د ځینو ګټو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د دې لاستیک سره به سم د افغانستان تجاران او دغه سي د هند او د ایران تجاران به کولای شي د خپلو کیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي.
د افغان ولسمشر دویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به هم د چابهار بندر په جوړېدو کې برخه اخلي او پانګونه وکړي. دی وایي:
دا بندر افغانستان ته لنګدې بندرونو څخه دی. د حقیقت په کتو سره چې افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې لستونو سره مخامخ دی، نور لارې مرسته کوي چې افغانستان په هر ډول شرایطو کې د صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
تیره میاشت په نوې ډیلی کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان، هندوستان او ایران استازو د موافقې متن نهایي کړ. دوی د یوې فرعي کمیټې جوړولو په اړه هم موافقه وکړه چې ترانزیت بندر او ګمرک ته په شپږو میاشتو کې دننه یو چوکاټ جوړ کړي. د راپورونو له مخې پاکستان اندېښنه لري چې چابهار بندر به په ناکراره بلوچستان سیمه کې د چین په مرسته د ګوادر بندر پر جوړېدو اغیز وکړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغان حکومت ایران او هندوستان ته دا هم ویلي چې د زرنج او دلارام په لویه لاره د سختریزو د حملو احتمال شته. دا غلار د هندوستان په مرسته جوړیږي چې له چابهار سره وصل سي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره چیانو چې پرونې د پلازمېنې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وړی و اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. اعتراض کوونکي د دولت د اداري فساد پر ضد مبارزې او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو چارواکي تورنوي. سلیم احمد صالح پر رپورټ لري.
د عراق په پلازمېنه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوي او پر لورې ډزې سوي چې له یرغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وه. دا پیښه د دې سبب سوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمېنه بغداد کې ګرزبندي اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهره چانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سولی زنوی دوی زموږ زامن وژل، پر موږ یې اوښکې بهون کې ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونی ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل وه. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن پر ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي. مظاهره چانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل، زه ستاسو د انتخاب او سولهیز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونی ساحې یا گرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یو حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له نورستان څخه د ازادي رادیو اوریدونکو قاری محمد مدني وایي، سولې ته د ګلبدین حکمتیار لیوالتیا د افغانستان د خلکو لپاره ښه زیری دی او طالبانو ته پیغام رسوي چې د بېګناه انسانانو وژنه او وحشت خپرول د حل لار نه ده. د ازادي راډیو دایمي همکار او همیشنۍ اوریدونکي سمیع الله حلیمي تندر بیا له پکتیا څخه لیکي چې د ډنډ پټان او سمکنی ولسوالیو د اتصالاتو مخابراتي شبکې لا هم بند دي او چارواکي باید د هغې د فعالیت د بیا پیلېدو لپاره اقدام وکړي. عبدالولي د پکتیا له ډنډ پټان څخه وایي، د افغانستان خلک باید نور د پاکستان په دومخي سیاست ونه غولېږي. او دغه راز یو بل اوریدونکي احمد شباب لیکي چې هغه طالبان باید وساتل شي چې د پاکستان پر ضد جهاد کوي او د افغانستان لپاره جنگيږي. اوس هم د ژوند رنگونه
دژوند رنگونه
شا اول خو سلام.
وعلیکم سلام، بخیر
خوشحال اوسئ. نوم به مراته واخلئ.
نوم ملنګ جان دی.
ملنګ جان نوم څنګه غوره کړی؟ پخوا یعنی یو تکړه شاعر تیر شوی دی ملنګ جان.
بس دا ده چې لکه زمونږ نور رونو خویندې وي هغه پاتې کېدې نه، لکه مړه کېده که نه رونه مو دغه بیا یو ملنګ په ما خپل نوم کېښوده.
او هغه د تاسې ژوندي پاتې شوی، شکر دی. نو یې د کوم ځای؟
موږ د ننګرهار د کوټ یو.
د کوټ ولسوالۍ؟ نو څنګه په دې نږدې ورځو کې تللی کوټ ته؟ که نه
کوټ لغ نه شو تللی، اوسالات هلته صحیح نه دي.
نو اوس چیرته اوسېږئ؟
کدا کارتناو کې
کډن راغلی کور سره
باندې دغه
خپل کور پاتې دی.
خپل کور پاتې دی. سامان هم لګول خو
او دا چی شی دی؟ دا د موبایلونو بیټری در سره دی که نه؟
دا موبایلونو بیټری میټری دی دغه. دا اوس اوس خرڅو نه څوک.
کار څنګه دی؟ کېږي؟ مزدوري شته پکې؟ نشته
یاره. والا کارونه مزدوري شته خو چې خرچ کارونه نشته دی، پوه شو.
تاسې اوس د سړک په سر ناست یې، نو سودا کمه کېږي؟
سودا کمه کېږي، خریدار نشته دی. سودا چې وشي بیا مزدوري پکې، خو چې سودا ونه شي کنه بیا پکې صدقه.
او تاسې ډېر غلیم ناست یې، یعنی ورته وایې نه چې راشي چې شی مو په کار دي، ځکه دغه خلک خو باید چغې ووهي.
نه نه، مړه چغې نه وو، چې څه قسمت کې راځي په خپله.
بس خپل قسمت ته ناست
یې؟ قسمت له ناست یو. نور چغه مو خو نه.
او ملنګ جان صاحب، تاسې دغه یو غوږم سوری ښکاري، دا څنګه؟
دا هم بس هماغه وړکتوب کې سوری کړی چې ګنې
چې وپوهېږي درسونه مرسونه مو ویلي نه؟ مو دي ویلي
درسونه ملا ویلي وړکتوب کې، دیني سبق هم ویلی او پوه شوې، قرآن شریف هم ختم کړی، خلاصه بے پنج کتاب کیوں چاہ دا معاملہ خراب شو دغه.
کما معاملہ
شو دا؟ لکه جنگونه شو دغه. شو
کیا بیا نو چیرته ماجر؟
پاکستان لاړو شو، هلته ماجرو بازار اوس بے خپل وطن لراغلی. خو
تاسو نه مې خو ډېر ځوان ښکارې عمر به مسمره وي نو چې دومره مصیبتونه مم ګاللي
عمر مې را پنځه څلوېښت داسې څه کم داسې
ښه نو خوشحاله اوسئ ډېره مننه چې مرکه مو راسره
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورې ازادي رادیو په انټرنیټ کې دا ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او د غراس په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفا ډول وره دوهمه سهارنه خبری مجله درته